ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد باشد. مراد صاحب بفرمایین، میکروفون در خدمت شماست.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه پکې راپورونه اوري او دغه راس د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لوی ستونزه وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په ابو ظبي کې د آسیا جام په سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وکړه او دغه ټیم ته ماته ورکړه. او د روسیې اوپوزي څارونکي الوتکه له 14 عملې سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لادرکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د راروانو انتخاباتو پر وړاندې ناامني لویه ستونزه بللې ده. تادامي چی اماماتو چې تېره شپه یې د امنیت د نړیوالې شورا غونډې ته خبرې کولې وویل:
The parliament elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
They will be le shaka da ولسی جرګې انتخابات به د افغانستان د ځوانو دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکولو یو په دریمه برخه مرکزونه به چې شمیر یې 0 تر رسیدي د امنیو له کبله تړلې وي. د مسلې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. اومده پښتنه دانه چې انتخابات به مناسب وي که څنګه، بلکې پښتنه داده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدودیتونه څرنګه مدیریت کړي. تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره بلل شوې وه. ښاغلي اماماتو ویل یو نامه به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه کړې چې د بادغیس پر امنیتي ستونزو مفصل راپور ترتیب او له جمهوري ریاست سره شریک کړي. ولسمشر غنی دا سپارښتنه پرون مازیګر په ارګ کې د بادغیس له ځینو مشرانو او متنفذینو سره د کتنې پر مهال کړې ده. د جمهوري ریاست اعلامیه وایي چې قومي مشر خلیل اڅکزي د نورو په استازیتوب په بادغیس کې د ناامنیو، وچکالۍ، برېښنا، سړک بند جوړولو او نورو ایلوس پاړه د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د بادغیس امنیت قومندان ویلي وړ مشپه د بندې سبزک سیمې پر امنیتي پوستو په سلګونو طالبانو حمله کړې وه. په دې حمله کې د 2 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام په سیالیو کې پرون خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا پر وړاندې وګټله. پرون په ابو ظبي کې د دې مسابقې 5-8 افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره سریلانکا ته په 500 اوورونو کې د 250 منډو هدف ورکړ. سریلانکا یوازې اتوانه چې 158 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي په 20 اوور کې وسوځېدل. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک تېره شپه ازادي راډیو
د افغانستان لوري په توپ وهنه کې، په توپ اچونه کې او په توپ نیونه کې په درې واړو برخو کې لوبغاړو ډېره ښه لوبه ترسره کړله او بالاخره ویش وکړل چې د افغانستان لپاره په آسیایي جام سیالیو کې لومړۍ بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان پر وړاندې له شکست وروسته سریلانکا د آسیا جام له مسابقو ووت. په آسیایي جام کې د افغانستان دوهمه مسابقه د راتلونکې پنجشنبه په ورځ په ابوظبي کې له بنګلادیش سره ده. د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې د پر ټولو زده کوونکو قرطاسیه وویشل شي. داود شاه سفاري پرون ازادي راډیو ته وویل د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د هلمند په ښوونځیو کې پر 20,000 زده کوونکو د قرطاسیه د ویشلو بهیر پیل کړی. د ده په خبره په هلمند کې د مستحقو زده کوونکو شمیر تر 150,000 زیات دی.
مجموع کې 20,000 زده کوونکو ته اول څخه تر درېیم ټولګي پورې کیټونه ویشل کېږي، خو دا بیا هم بسنه نه کوي ځکه یوازې په سږ کال کې موږ 15,000 زده کوونکو د جدید شمول ټارګیټ وو، خو انشاءالله موږ دا ټارګیټ ته 15,000 هم اوړي.
په هلمند کې د ناامنیو له امله 133 ښوونځي تړل شوي چې له امله یې تر 600,000 ډېر ماشومان له زده کړو محروم دي. د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له 14 عملې سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لا درکه شوې ده. سی این این تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې د الوتکه ښایي په خطا سره د سوریې د دافع هوا ځواک لخوا وشتل شوې وي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت نن ویل د دوی الوتکه په همهغه وخت له رادار ورکه شوه کله چې اسرایلي F-14 ډوله جنګي الوتکو د سوریې په لازقي ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میشت روسیې پوځ د لا درکه شوې الوتکې د موندلو عملیات پیل کړي دي. د امریکا په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې د فلورنس طوفان په نتیجه کې د تلفاتو شمیر 60 ته لوړ شوی دی. په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. یوازې په شمالي کارولینا کې 14 کسان مړه شوي دي. په شمالي کارولینا او جنوبي کارولینا کې چارواکي وایي د طوفان د نور څپو په وړاندې اندېښنه لري ځکه لا هم ورښتونه دوام لري. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې دوو ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان له برېښنا بې برخې شوي دي. او د امریکا حکومت په راتلونکي میلادي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 150,000 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د بشري مرستو ډلو لا دمخه په 2013 کال کې په امریکا کې د 45,000 کډوالو د منل کېدو پر مسله انتقاد کړی او دا شمیره کمه بللې ده. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد غږ پورته کړی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د کډوالو په اړه د حکومت پالیسی د امریکا د ملي ګټو لپاره ده او دا تګلاره به نوره نړۍ کې له اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگتن توانمندي زیاته کړي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په وروستي کال کې 85,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. دوستانو، د دې خپرونې زیاتره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د نړۍ مطبوعات په کلولو او په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو په اړه د پاکستان د صدراعظم د څرګندونو په باب د افغان چارواکو د عکس العمل جزئیات هم در سره شریکو. د کډوالو رسترینونکو چارو وزیر وایي د 30,000 افغان کډوالو په اړه د پاکستان دا پریکړه به د دې افغانانو په ژوند مثبت اغیز وکړي. سید حسین علیمی بلخی دا څرګندونې تیر شپه ازادي راډیو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې په ناڅاپي توګه اعلان وکړ چې هغه 30,000 افغانانو ته بچې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږېدلې دي د پاکستان تابعیت ورکړي. سالم محمد صالح پی راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د پاکستان هغه تصمیم چې غواړي په هغه هیواد کې میشتو 30,000 افغانانو ته تابعیت ورکړي یو لوی اقدام ګڼي. سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فیلن هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري. په خپل نوم د سیم کارت پرانیولو کې هم مشکل لري. له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنی کارت لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د 30,000,000 په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلېږي. دا کار خپل پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یکشمې پر ورځ نه ببره اعلان وکړ چې په 30,000 افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږېدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچۍ کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وشود چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کاله اوسېدلي دي. د ملګرو ملتونو تازه سروېګنې ښیي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په 60 هغه کسان دي چې یا په هغه هیواد کې زیږېدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دوغو افغانانو له ډلې 1.5 میلیون یې په پاکستان کې د استوګنې کاردونه لري چې شایي طبیعت ورکړل سي. شغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1.5 میلیون هغو افغان کډوالو ته دې هم پام واړول سي چې په پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري.
ما فکر میکنم یک قدم بسیار کلان برداشته پاکستان.
فکر کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا لدې سره ټول ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1.5 میلیون افغانان په دې پروسه کې شامل کړي، شاوخوا 1.5 میلیون نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو، خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشتي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنگتن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دوغ افراطي وسلول په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل د تورونه رد کړی دی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له سفیر استانګزي اورو چې د نړۍ خبرونو او ورسپانو د افغانستان پر حالاتو څه خبره کړې دي.
ګارډین ورسپانې د عمران خان په هغې ژمنې تمرکز کړی چې ویلی دی 1.5 میلیون افغان کډوالو ته به د هغه هیواد تابعیت ورکړي. ورسپانې د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لیکلي چې په پاکستان کې تر نورو ټولو هیوادونو زیات کډوال اوسیږي او یوازې د افغانانو شمیر پکې 2.5 میلیونه ده. عمران خان د یکشنبې په ورځ په کراچۍ کې اعلان وکړ افغان او بنګالي کډوالو ته چې له کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسي د پاکستان پاسپورت او پیژند پاڼې ورکوي. ګارډین ورسپانې د ملګرو ملتونو د سروې په اساس لیکلي چې 80% افغان کډوال په پاکستان کې زیږیدلی، نو په دې خاطر به 1.5 میلیون تنه د عمران خان له نوي اعلان برخمن شي. ورسپانې دا دلیل هم راوړی چې د پاکستان د 1950 میلادي کال د تصویب شوي اساسي قانون په اساس هر هغه څوک چې په دغه هیواد کې نړۍ ته سترګې پرانیزي د تابعیت له حق برخمن کیږي. ګارډین لیکلي د پاکستان تازه ژمنه د افغانانو په وړاندې د دغه هیواد د دریز بدلیدل په ډاګه کوي، ځکه پخوا دا خلک د تروریزم په پیاوړي کولو تورن شوي دي. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړې چې آیا عمران خان دا وړاندیز د پاکستان واکمن پوز ته وړاندې کړی که څنګه، ځکه د کډوالو په اړه د دغه هیواد پالیسۍ د پوز لخوا تعینېږي. یو شمېر کارپوهان بیا د عمران خان دا کار سیاسي بولي او وایي چې عمران خان افغانانو ته د تابعیت په ورکولو غواړي د ځان او خپل ګوند لپاره ملاتړ جلب کړي. د هیل ورسپانې لیکلي په افغانستان کې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره مبارزه نویو تګلارو ته اړتیا لري. د ورسپانې په لیکنه داعش په افغانستان کې د پرمختګ په فکر کې ده او له دې نه ښه ځای نشي پیدا کولی. ورسپانه دلیل راوړي چې ټول پوهیږي چې افغان پوځیانو له تروریستانو سره د مبارزې لپاره روزنه لیدلې، خو تروریستي ډلې په ښکاره فعالیت نه کوي او له داسې لارو بریدونه کوي چې افغان پوځیان تیر باسي. د هیل ورسپانې لیکلي چې افغان پوځیان باید د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې پر ضد د طالبانو په نسبت متفاوته چلند وکړي. پوځیان باید له جغرافیا ګټه پورته کړي او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د تروریزم او اروپکي ضد ډلو ګمارل یوه جدي اړتیا ده. ورسپانې لیکلي د داعش په وړاندې اوږده جګړه ممکنه نه ده، نو د دې ډلې د ماتولو لپاره مهمه ده چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمو د اوسیدونکو ملاتړ جلب شي، څو د داعش لیکې تقویت نه شي او له منځه لاړ شي.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل ساحې پر ایجاد موافقه کړې ده. رجب طیب اردوغان او ولادیمیر پوتین پرون دا موافقه په سوچی ساحلي ښار کې په کتنه کې وکړه. په دې اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچی کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل. د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړې چې له دغې ساحې څخه دې د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو، د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبری کانفرنس ته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې